میزبان شماست.
دا اتو بجو دی یو ساعت خبرونی تا شراغلاست. نن جمعه ده مرغومی یا جدی دریمه در دسمبر تلر بشتمه. ملګری ملتونه غواړي راتلونکی کال افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. د جرمني یو وزیر وایي
Vor unseren Augen steuert Afghanistan nämlich zusätzlich
موږ د سترګو پر وړاندې افغانستان زموږ د اثر تر ټولو بدې انساني فاجعې خواته روان دی.
په بل راپور کې اوري چې یو بنسټ غواړي په افغانستان کې پر بشري مرستو د څار لپاره یو میکانیزم جوړ سي.
باید مدین کې ملي څخه نظارت وکړي او نړیوالو ته همدغسې ولس ته بېرته راپور ورکړي.
د تېر حکومت یو چارواکی عمر داودزی د هغه حکومت د سقوط په اړه په یو مرکه کې وایي
دوه ضعف دلته موجود دی. یو دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ کوم لیکلی تفاهم نه و، شفاهي و، او امریکا لږ ذره تیروتنه هم وکړه چې د طالبانو اصلي اراده باندې پوه نه شول په هغه وخت کې.
په بهرنیو راپورونو کې راځي چې د بیلاروس حکومت په دغه هیواد کې د ازادي راډیو پر بیلاروسي څانګې د فعالیت کړي راتنګه کړې ده. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي په څپو کې پروګرام اورېدلی سئ. پایل له خبرونو کېږي. د قطر او ترکیه یو ګډ هیات د افغانستان د هوایي ډګرونو پر فعالیت د خبرو دپاره په کابل کې دی. په کابل کې یوه ډله ښځې وایي چې طالبانو یې د مظاهرې مخه نیولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا لپاره په جدیت سره په خبرو بوخت دی. د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت لپاره له طالبانو سره خبرې کوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې دغه پلاوی پرون پنجشنبه کابل ته ورسید. د دغه وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته ویل چې هیلسته د خبري پایله ورکړي او دواړه لوري یو موافقې ته ورسیږي.
د موږ د ترانسپورت او چلند وزارت تخنیکی ټیم سره به خبرې کوي. د میدانونو د هوایي حریم په حق لا د ګراوند هاندلنګ په حق لا او بعضې نورو تخنیکي کارونو په حق لا به ورسره خبرې کوي او د قرارداد په اړه البته. نو امید شته دی چې مثبتې نتیجې ته به سره ورسیږو.
تر دې وړاندې د ترکیې دولتي اژانس انادولو راپور ورکړی و چې د دوی او قطر ګډ پلاوی د هوایي ډګرونو په اړه له یوې وړاندیز سوې طرحې سره کابل ته ځي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم پخوانی حالت ته ندي راغلي. په کابل کې یوه ډله ښځې چې ځانونه د مبارزو ښځو د خود جوشه خودزشت غړي بولي وایي چې طالبانو یې پرون پنجشنبه د مظاهرې مخه ونیوله. له دې ډلې لینا احمدي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو مسؤولو چارواکو د مظاهرې تنظیمونکو ته خبرداری ورکړی چې ممکن پر مظاهره برید وسي او دوی امنیت نسي تضمینولی.
طالبان د مظاهرې له اطلاعیې خبر شول. هغو کسانو ته چې اطلاعیه کې یې شمیرې او نومونه وو او د مظاهرې تنظیم کوونکي وو زنګ ووهو او ورته ویې ویل چې تاسو نشئ کولی چې هیڅ ډول اعتراضي پروګرام ولرئ.
دا ښځې وایي چې دوی غوښتل د بیکاری او بېوزلۍ پر ضد مظاهره وکړي. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو، خو د دغه وزارت ویان سعید خوستی ویلي چې د موضوع په اړه لا بشپړ معلومات نه لري. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو هرې هغې مظاهرې ته اجازه ورکوي چې مخکې له مخکې یې له دوی سره همغږي وسي او کره وخت او ځای معلوم وي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله په آسیایي جام کې سبا شنبه له متحده عرب اماراتو سره مسابقه کوي. د کرکټ بورډ لخوا د ورکول سوي مهالویش له مخې دا لوبه د افغانستان پر وخت سهار 9:30 بجې پیلېږي. پرون افغان لوبډلې په دې جام کې خپله لومړۍ مسابقه له پاکستان سره وکړه چې پاکستان لوبډلې په 4 وکټو دا مسابقه وګټله. د افغانستان تر 19 کلونو کشره لوبډله د 19 کلونو په آسیایي جام کې درېمه لوبه له هند سره کوي چې راتلونکي دوشنبه ته پلان شوی ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د کورونا ضد 2 میلیون ډوزه واکسینه کابل ته رسېدلې. یونیسف پرون پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې د جانسن ان جانسن شرکت دا واکسین د امریکا، اتریش او ایټالیا د سخاوتمندانه مرستو د پروګرام پر بنسټ افغانستان ته ورکول شوی. دا واکسین داسې مهال کابل ته رسیږي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس نوې بڼې اومیکرون اندېښنې زیاتې کړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د کورونا د تازه پیښو شمیرې نه دي خپرې کړي، خو د یو نړیوال ویبسایټ شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس څه باندې 150,000 مثبتې پیښې ثبت شوې او څه باندې 2,300 کسان ورڅخه مړه شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یوې ښې هوکړې ته د رسېدو په هدف په ښه نیت او جدیت د ویانا خبرې تعقیبوي. حسن عبداللهیان دا خبرې پرون له خپل عراقي سیال فواد حسین سره په تهران کې ګډې خبرې ناستې ته وکړې. هغه غوښتنه وکړه چې پر ایران بندیزونه باید لرې شي.
با صدای بلند اعلام میکنیم اگر میخواهید
په لوړ غږ دا اعلان کوو که غواړی چې د ایران د سولیزې هستوي موضوع په اړه ستاسې اندېښنې لرې شي، نو د اټومي تړون اړوند ټول بندیزونه باید لرې شي. د ایران اسلامي جمهوریت په منطق ښې هوکړې ته تر رسیدو پورې پیاوړو خبرو ته دوام ورکوي.
د عراق د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل بغداد د ایران او امریکا ترمنځ مستقیمې خبرې غواړي، ځکه د ده په باور د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ پر عراق هم اغیز کوي. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو په هدف د فرانسې، جرمني، چین، روسیې او ایران ترمنځ د ویانا خبرې راتلونکې اونۍ بیا پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي که روسیا پر اوکراین یرغل وکړي دا اقدام به یې د لویدیځ د بندیزونو له سزا سره مخامخ سي. د متحده ایالاتونو یوه جګپوړي چارواکي ویلي د روسیې له دې کار سره به ناټو له کیف سره پوځي مرستې زیاتې او روسیې ته نږدې به د ځواکونو شمیر ډیر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د دغه امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي که روسیه داسې کار وکړي د دوی او متحدانو له داسې اقدام سره به مخامخ شي چې اقتصاد به یې ونړوي. روسیه د اوکراین پولې ته څیرمه شاوخوا 1,00,000 پوځیان ځای پر ځای کړي. امریکا دا کار احتمالي یرغل ته چمتووالی بللی، خو روسیه ویلي داسې کوم پلان نه لري. د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په هسپانیا، فرانسې، بریتانیا او ایټالیا کې د زیاتو خلکو د اخته کېدو سبب سو. د کریسمس رخصتیو په دې تر ټولو بوخت ورځ پرون ګڼ سفر کوونکي په هوایي ډګرونو او نورو ترانسپورتي اډو کې سره راغونډ شوي وو. په اسپانیا کې د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره د خلکو د اخته کېدو پیښې د ریکارډ تر سرحده زیاتوې. بلخوا په فرانسه، بریتانیا او ایټالیا کې هم د کورونا وایرس د بدلې سوې بڼې خورا زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په همدې حال کې په جرمني کې د کورونا وایرس په اومیکرون بڼه د یوه اخته کس مړینه ثبت شوې ده. د امریکا د متحده ایالتونو په څو ایالتونو کې هم د کریسمس تر رخصتیو دوې ورځې مخکې په کورونا وایرس د خورا زیاتو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. ورځو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ملګری ملتونه په پام کې لري چې راتلونکی کال افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. د امریکا وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون پنجشنبه راپور ورکړی چې دې پروګرام کې د ښوونځیو ماشوم زده کوونکو ته د خوړو برابرول او کاري ځواک ته د کاري فرصتونو برابرول شامل دي. له دې پیسو به د افغانستان د وارداتي برېښنا لګښت هم ورکول کېږي. دا به داسل کېده چې د ناټو عمومي منشي د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښوولې او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي د هڅو په دوام ملګري ملتونه غواړي چې راتلونکی میلادي کال دغه هیواد کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې او خدمتونو برنامه پلی کړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ویلي دا برنامه د ملګرو ملتونو د اوسني بشردوستانه ماموریت له پولو اوړي او تر ډیره به د حکومتي سیستم پر بیا ژوندي کولو او ټولنیزو خدمتونو ورټولوي. د ورځپاڼې ویلي دا نوې برنامه په ښوونځیو کې ماشومانو ته د خوړو په برابرولو، کاري فرصتونو او د افغانستان ګاونډیو ته د برېښنا په بدل کې د پیسو په ورکړې متمرکزه ده. ورسپانې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال او د بشري چارو د همغږي کوونکي رامز الاکبروف په حواله لیکلي نه غواړي د افغانستان د حکومت بدیل واوسي، خو په خبره یې اړینه ده چې د هغو سیستمونو ملاتړ وشي چې په وسیله یې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي کیږي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو نوې وزیره انالینا بیرباک وایي له نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې افغانستان ته مرستې ورسیږي او د انساني ناورین مخنیوی وشي. میرمن بیرباک د پنجشنبه په ورځ په برلین کې وویل وړاندوینه کیږي چې په ژمي کې به 24 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا ولري.
زموږ د سترګو پر وړاندې افغانستان زموږ د عصر تر ټولو بدې انساني فاجعې خواته روان دی. لوړو اقتصادي سکتورونو سقوط کړی دی او ډېر خلک وږي دي. کله چې خبرېږي خلک له ناچارۍ خپلې لوڼې پلوري چې خواړه پرې واخلي. په سختۍ کولای سئ چې دا
وزغمئ.
په افغانستان کې بېوزلي او اقتصادي ستونزې وروسته تر هغو زیاتې شوې چې طالبانو د روان کال د زمري میاشتې په 24مه پخوانی نظام نسکور او واک ته ورسېدل. له دې وروسته د افغانستان څه باندې 9 میلیارده ډالره شتمني په امریکا کې کنګل شوه چې ورسره بانکي معاملې ټکنۍ، نقد پیسې کمې، د افغانیو ارزښت کم او د توکو بیې لوړې شوې. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. نوموړي د جرمني ډي پي اې خبري اجانس ته په یوه مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوه ویلي دا یو د ناټو نور چارواکي د دغې تلوالې له متحدانو غواړي چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو او نورو مرستندویه موسسو په مټ مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو د روانې میلادي میاشتې په پیل کې له افغانستان سره په نوي کال کې د مرستې لپاره د نږدې 4.5 میلیارده ډالرو غوښتنه وکړه. اوس د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازولۍ مرستیال رامز الاکبروف وایي 3.6 میلیارده نورو ډالرو ته هم اړتیا لري. الاکبروف ویلي دا مرستې به د دې لامل شي چې ښوونځي او روغتونونه فعال پاتې شي او کارکوونکي یې معاشونه ترلاسه کړي. د ده په خبره د نوې برنامې په چوکاټ کې به له وړو سوداګریو او بزګرانو سره هم مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د خزانې وزارت د چهارشنبې په ورځ 3 اجازه لیکونه صادر کړل چې د افغانستان خلکو ته بشري مرستې برابرې شي.
ومردل چې ملګری ملتونه په پام کې لري راتلونکی کال په افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. بلخو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي د ملګرو ملتونو له سازمان یې غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو له سازمان څخه یې غوښتنه کړې چې افغانانو سره د بشري مرستو د شفافیت لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي، خو د دغه بنسټ مشر وایي چې تر اوسه پورې دوی کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
مونږ ته کومک شوی خو نه پوهېږو د کوم نهاد.
د کابل ښار اوسیدونکی لالګل چې نږدې 6 ورځې وړاندې د یو مرستندویه بنسټ له لورې مرسته ترلاسه کړي وایي په کور کې مرسته شوي وړه وریجې او سون توکي مخ په خلاصېدو دي. دی وایي نه کار شته او نه روزګار، او اریان دی چې که دا توکي خلاص شي د خپلو اولادونو نسونه به په څه مړوي.
مونږ ته دا څو وخت مخکې کومک شوی او خو مونږ نه پوهېږو چې دا کوم نهاد. مونږ ته دغسې یو بوجۍ اوړه او یو بوجۍ وریجې او دغسې لږ ورسره زغالې وې، نو دا هم نو 4 ورځې بعد خلاصېږي او دې نه بعد څه څه کېږي دا مونږ نه پوهېږو. نو مونږ حیران پاتې یو چې مونږ بل دې څه وکړو.
خو په افغانستان کې ډېری خلک شته چې د نړیوالو بشر دوستانه مرستې لا تر اوسه هم نه دي ورسېدلي. نصیر وایي بېوزلۍ د ډوډۍ ګټلو یوازینۍ وسیلې ریکشا پلورلو ته اړ کړو. وای د ریکشا د پور پیسې د اولادونو درملنې ته ځانګړي کړي، خو ظاهرا بېوزلي د هغه بې درمانه درد دی. نږدې 2 میاشتې کېږي چې بیکاره دی او د خپل کور لپاره سون توکي او خوراکي توکي د پیرلو امکانات نه لري. هغه زیاتوي چې تر اوسه ورسره هیڅ کوم خیریه نهاد مرسته نه ده کړې.
مونږ ته چا کومک نه ده راکړی، یو روپۍ هم یو غیران هم بېخي غریب خلک یې چا نشته، نه ملک شته نه هغه شته. ده هر چا واخېت خپل په سر باندې، مونږ ته هیچا یو پیسې نه ده راکړی.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان سره د نړیوالو د بشر دوستانه مرستو بهیر پیل شوی، خو په دې هیواد کې دغه مرستو د شفافیت په اړه اندېښنې لا هم شته. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتي چې افغانانو سره د بشر دوستانه مرستو د شفافیت لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي، خو دغه بنسټ مشر صدیق رام افضلی وایي چې تر اوسه پورې دوی کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
که څه هم یو څه نړیوالې مرستې افغانستان ته رسیدلې دي،
اما تر اوسه د دغه مرستو د شفافیت په اړه یو میکانیزم نه دی رامنځته شوی. مونږ له ملګرو ملتونو له سازمان نه غوښتنه کړې ده چې په دې اړه یو واضح میکانیزم رامنځته کړي سو خلکو ته حساب ورکړل شي او په دې اړه د ولس ډاډ ترلاسه شي. اما تر اوسه پورې مونږ کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له دغه هیواد سره په حکومتي کچه د نړیوالو مرستې بندې او له هیواده بهر پانګې هم کنګل شوې. خدا چې خلک په دغه هیواد کې له لوږې او جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ورسره خپلې مرستې اعلان کړي چې یو اندازې دغه هیواد ته رسیدلی او پر ځینو اړمنو د ویشل کېدو راپورونه هم خپاره شوي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفت د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې چې د دسمبر په 19مه په اسلام آباد کې وشو ویل، افغانستان سره د بشري مرستو لپاره راتلونکي 2022 کال کې د 4.5 میلیارډ ډالرو اړتیا ده. د ملګرو ملتونو سازمان روان کال هم په یو غونډه کې لمرستندوی هیوادونو د 1 میلیارډ ډالرو بشري مرستو ژمنې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې په کابل کې د مدني ټولنو نوی اعلان شوی مشترکه کاري شبکه د دغه شبکې د جوړېدو یو هدف افغانانو سره د بشري مرستو څارنه بولي. د دې شبکې د مشرتابه شورا غړي خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل
مدني ټولنو خپل نوی جوړښت په کابل کې اعلان کړ او دغه جوړښت لومړی هدف همدا دی چې دوی په افغانستان کې د مرستو ویش چوند نړیوال ټولنې لخوا تر سره کیږي، د ملګرو ملتونو او همدغسې نور نړیوالو موسساتو لخوا تر سره کیږي. نو د دې د شفافیت د تامین او په عادلانه ډول باندې د ویش په اړه باندې باید مدني ټولنې د څخه نظارت وکړي او نړیوالو ته همدغسې ولس ته بیرته راپور ورکړي.
دغه شبکې پرون خپل موجودیت اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ مشر سید اکرام افضلی وایي اړینه ده چې د ملګرو ملتونو سازمان او نورې نړیوالې ادارې هم چې په دې برخه کې کار کوي افغانانو سره د بشري مرستو د اندازې او د ویش د څرنګوالي په اړه وخت په وخت لازم اطلاعات شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د جمهوریت دولت یو پخوانی چارواکی محمد عمر داوودزی وایي د افغانستان وروستي ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال په دسمبر میاشت کې د حکومت د پرځیدو او له اقتصادي تنګسي سره د طالبانو د مخامخېدو یادونه کړې وه. شغلی داوودزی د افغانستان د ورستی ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په چارو کې د لوی سلاکار او د پاکستان لپاره د ځنګړي استازي په توګه کار کړی او د حمید کرزی په حکومت کې د کورنوي چارو وزیر په توګه هم دنده ترسره کړې. شغلی داوودزی اوس په متحده عرب اماراتو کې دی. له ده سره اسمت سروان مفصله مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې ویل کېږي د کابل تر سقوط وړاندې موافقه شوې وه چې طالبان به کابل ته نه ننوځي، موقت یا ګډ حکومت به جوړیږي او بیا به طالبان کابل ته داخليږي. دا جوړجړی د چا ترمنځ سوی وو؟
دا جوړجړی د امریکا او د طالبانو ترمنځ شوی وو. البته چې دا کوم لیکلې بڼه نه درلودله، شفاهي او نو تفاهم شوی وو. او په دغه ورځ باندې چې سقوط واقع کېده یو قسمت د طالبانو کابل ته ننوتی و، اما یو دفتر د قطر بیا هم نارې وکړلې او غږونه یې پې کول چې کابل ته مه ننوځئ او موږ یو سیاسي جوړجاړی رامنځته کړو. اما دلته د کابل د څلور خواوو قمندانان کابل ته ننوتل. نو دا د دوه ضعف دلته موجود و. یو دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ کوم لیکلې تفاهم نه و، شفاهي و، او امریکا لږ زره تیروتنه هم وکړه چې د طالبانو اصلي اراده باندې پوه نه شول په هغه وخت کې. او دویمه دا د دې خبرې نه دا سړی جوته کوي چې طالبانو کې هماغه سر نه پوره همغږي موجوده نه وه، واحد قومندانه و. یو قسمت ویل چې موږ سیاسي جوړجاړي په اساس نه وځو، یو قسمت بلې په دې فکر کې و چې نه دا فرصت دی په زور نیسو.
دا خودی سقوط دی ورځی خبرې دي، لکن تاسو دې ولسمشر د سولې د چارو سلاکار وي، د طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. طالبانو څه غوښتل؟ آیا دا یې غوښتل چې کاملا واک را وسپاري او که دې ته حاضر ول چې له تاسو سره ګډ حکومت ولري؟
په طالبان سره په 2014 جنوري کې په دوحه کې زموږ ملاقات و. هغه وخت کې زه دولت کې نه وم، اما هغه وخت کې د خبرو نه زما برداشت دا و چې طالبان د کابل د موجوده ادارې سره ګډ نظام کې کار نه کول نه غواړي. البته چې دا برداشت ما و چې کم خلک چې کابل کې اوسیږي او دولت سره نه دي، دوی امکان لري چې ځان سره پاینده حکومت کې شامل کیو فرصت ورکی. دا هغه نه بعد چې به دولت کې هم کنه ما مختلفو ځایونو مواقعو کې په دې خبره باندې ما خپل غور او توجه درلوده، هیڅ وخت به دې متيقن نشم چې طالبان بازیری چې د کابل یا د جمهوریت د ګډ نظام سره به کار وکړي، په ګډه به کار وکړي.
آیا تاسو پوهیدئ چې د افغانستان جمهوری نظام به سقوط کوي؟
زه څوارلس پنځلس ورځې مخکې د دې نه متوجه شوم چې اوس نو سقوط کوي، خو دا نه واضح چې څه وخت به سقوط کوي، سپتمبر کې به وي، اکتوبر کې به وي، د کال آخر پورې به وي. نو ځینې غونډې داسې ما په ارک کې چې پکې مې خپل دخالت شامل هم حضور مې درلوده، هلته چې ځینې ګزارشات مې واورېدل او ځینې خبرې مې واورېدې، په دې نتیجه ورسېدم. او ضمناً دا بل اړخ نه خو موږ خبرېدو چې طالبان په څه حالت کې دي، د ملک چار څلور خواوو کې څه حالت دی. نو داسې یو میاشت مخکې زه په دې نتیجه ورسېدم چې طالبان واک ته راځي، خو دا چې کله راځي او په څه شکل راځي هغه قابل د پیشبینی نه و.
داسې ویل کېږي چې د ولسمشر غنی سلاکارانو ستاسو په شمول دته حقایق نه ویل، هغه څه چې په میدان کې تیرېدل له هغه دی نو خبر، دا خبره سمه ده؟
خو زه د هر چا شاهد خو نه یم، زه صرف کله چې ما ځان ته د سره لیدلی و ما خپل نظر ورکړی او سره مې شریک کړی او د ده نظر مې اورېدلی، په هغه عقله خبره کوی شم. زما برداشت دا و چې د سړی آگاه و، د هر څه نه خبرېده. ما دسمبر میاشت کې د ده دا خبره واورېده چې امکان لري چې طالبان موږ ته نظامي سقوط راکړي، خو بیا دوی به هم اقتصادي سقوط سره مواجه شي. دا ما د تیر دسمبر د 2020 کې دنه واورېده. مشکل دا نه و چې دی آگاه نه و، مشکل دا و چې دی په څه پوهېده او بیا څه چې عمل کې کو هغې کې تفاوت و، هغې کې فرق و. آیا د ده خپل دا مشکل و چې پوهې د عمل سره سر نه خوړ، یا دا چې پوهه د ده وه او عمل د بل چا په لاس کې و؟ دا لږ زره تحقیق غواړي، دې باندې پوهېدل غواړي.
بله، داسې هم ویل کېږي چې ځینو قمندانانو ته، د قول اردو قمندانانو ته او ځینو نورو ته له مرکزه ویل کېدل چې له طالبانو سره جوړجاړی شوی دی، جنګ مه کوئ. دا خبره دوی ته چا کوله؟
دا ما هم اورېدل، اوس یې ما اورم، مګم هېڅ ثبوت هم نشته. دا یوه ساحه ده چې په دې کې باید ریسرچ وشي، باید تحقیق وشي، دا باید معلومه شي. تر اوسه پورې ما داسې هېڅ یو شواهد د هېڅ مرجع نه دي پیدا کړي چې کوم شخص یا کوم نهاد کوم بنسټ دی قول اردو ته یا بل ځای ته تیلیفون کړی ورته دی ویلي چې جوړجاړی شوی دی او تاسې تسلیم شي. په دې اکله ما ته ثبوت نه دی په لاس راغلی.
بله، د افغانستان د جمهوري نظام په سقوط کې ستاسو په نظر پاکستان څومره رول درلود؟
پاکستان د افغانستان په هر مورد کې رول لري، په اقتصادي امورو کې، په اجتماعي، په سیاسي، حتی په نظامي. دغه ټوله سلسله خو چې روانه ده پاکستان نه شروع شوې ده، څلوېښت پنځه څلوېښت کاله مخکې شروع شوې ده. نو دا چې په دغه وخت کې مشخصا په سقوط کې به څه رول درلوده او دقیقا به څه رول درلوده دا نه شم ویلی. خو خبره دا ده چې د دې نه راونیسو کله چې امریکایان راغله افغانستان ته او د طالبانو نظام رنګ، د طالبانو مشرانو ټولو په پاکستان کې پناه واخیستله، اول ته دوباره بیرته منظم شول، تقوی شول او بیرته راغله. د امریکایانو او د افغانستان د منتخب دولت په مقابل کې جنگ شروع کړ. آیا چې که پاکستان دا پناه نه و ورکړي، دوی زخمیان نه و تداوی کړي، دوی ته راهنمایي نه وکړي، دوی ته ځینې روابط د نورو ملکونو سره نه و جوړ کړي، نو بیا به طالبان په دې حالت کې نه و، دا ملک به په دې حالت کې نه و. نو طبیعتا چې هغوی ډېره عمیقه ونډه لري.
دته په پام چې تاسو په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په اساس کار کړی دی، آیا پاکستان هم دا غوښتل چې څه وشول؟
دغه اوس صحیح نه شم ویلی چې د هغوی توقع به څه وه، یا په بل عبارت باندې آیا اوس پاکستان خوشحاله دی څه چې په لاس را وړي دي او که نه تشویش هم لري. دې کې لږ غور پکار دی. زما چې څومره برداشت دی او څومره هغه ملک پیژنم او د هغوی د ګټو تاوانونو سره آشنایي لرم، په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاس یې قطع کړ د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی هم راتلونکی دی، کیدای شي نن یا سبا په دوی باندې راشي د بیرون نه او د دننه نه. نو د پاکستان د پالیسی سازان به خامخا په دې فکر کې
دوزه سیب. تاسو په تیرو شلو کلونو کې په حکومت کې لوړې چوکۍ درلودلې، د حکومت د ناکامۍ لوی دلیل څه بللی شئ؟
د حکومت ناکامي د هغه وخت نه شروع شوله چې دوسره نظام موږ باندې خارجیانو تحمیل کړ، یعنی هغه د ډاکټر غنی او د ډاکټر عبدالله ترمنځ ګډ حکومت دا خو خارجي قوتونو په افغانستان باندې تحمیل کړ. د هغه وخت نه د نظام شړېدل شروع شول.
تر هغه مخکې هم حکومت په باره کې ویل کېږي چې ډېر کامیاب نه و، له فساد ډک او ستونزې ورس په ورس ډېرې دي.
نه، فساد خو په دې منطقه کې عام دی، داسې یو ملک ماته وښي چلته فساد نه وي. په افغانستان کې همیشه و، کله به ډېر و کله به لږ و. مګم زه تاسو ته ښه مثال وایم، 2014 انتخابات چې وشول په هغې کې یو سرتاسري امن قایم شوی و. د افغانستان صرف 4 ولسوالۍ د دولت په کنټرول کې نه وي، چې هغه وخت کې زما یادېږي دولت نیولی شولې، خو هغه امکانات چې په هغې مصرفېدل هغه بې ځایه و، نو ځکه دولت ونه نیولې. او څومره سرتاسري انتخابات چې 8 میلیونه خلک راووتل رایه ورکړله په اول راوند او په دویم راوند کې.
د افغانستان د تیر حکومت یو چارواکی محمد عمر داودزی و چې د تیر حکومت د پرزیدو او کابل ته د طالبانو د راتلو په اړه یې له ازادي راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماقام تر 8 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25, 21, 19 او 45 مترو اورېدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونې په 2000 اویا 94 9000 4 سوه اتیا 1000 9 موندل شي.
اوس بل احمد شبر څخه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
سیدنی مورنینګ هرالډ ورځپاڼه تر دې سردیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې ادارې اجازه ورکړه چې له افغانانو سره مرستې وشي څو د پراخې قحطۍ مخه ونیول شي. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې مرستندویه ادارو ملګرو ملتو او طالبانو بیا بیا دا غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د اقتصادي ماتې او لوږې مخه ونیول شي. ملګرو ملتو او نړیوالو مالي ادارو خبرداری ورکړی دی چې له طالبانو سره د اقتصادي معاملاتو ممانعت او د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل کېدل به ډېر ژر په دغه هیواد کې د یو ناورین سبب شي. د متحده ایالاتونو د خزانې ادارې د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې افغانستان ته د یو شمېر نړیوالو مرستو د رسېدو په خاطر ځانګړي جوازونه صادروي. د دې پریکړې له مخې د بندیزونو سربیره د متحده ایالاتونو حکومت او نړیوال سازمانونه د ملګرو ملتو په شمول اجازه ترلاسه کوي چې د افغانستان دننه فعالیت وکړي او بشري مرستې ورسوي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر اساري زیرمه کنګل کړه. ورځپاڼه د چارواکو په وینا لیکي چې د بایډن اداره د اوس لپاره د دغو پیسو د ورپریښودو په اړه غور نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او نور هیوادونو له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي، اجازه ورنکړي چې نړیوالې ترهګرې ډلې له افغانستانه متحده ایالاتونو او متحدانو ته تهدید رامنځته کړي. د لویدیځ یوه بله خپرونه ایرو ایشا ریویو د افغانستان په اړه خپل تازه خبره کړې مقاله له خبرداریو سره پیلوي او لیکي چې ګڼ ګواښونه داسې دي چې افغانستان وروسته له څو لسیزو جګړو اوس له یوه ناوړه وضعیت سره مخامخ شي. د خبرونې په باور که چېرته په وخت اقدامات ونه شي نړۍ به په دې سیمه کې بشري ناورین وګوري. ایرو ایشا ریویو بیا لیکي چې ملګرو ملتو، نړیوال بانک، د پیسو نړیوال صندوق او مرستندویانو خبرداری ورکړی دی چې په لنډ وخت کې د افغانستان د اقتصاد له لمنځه تلو سره به انساني ناورین په دغه هیواد کې رامنځته شي. خبرونه وړاندې لیکي چې اصلي علت د طالبانو واکمنېدل دي چې له دې سره ټولې مرستې له افغانستان سره ودرېدي. ایرو ایشا په دې ترڅ کې د ډسمبر په 19 د پاکستان په کوربتوب د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته اشاره کوي او لیکي چې دا یو ابتکار و خو پاکستان د افغانستان د ستونزې د رامنځته کېدو یو عامل ګڼل کېږي او اوس اندېښنه لري که د افغانستان وضعیت ژر ښه نه سي کډوال به په داسې وخت کې ورمات شي چې د پاکستان خپل اقتصاد سخت ځپل شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږ یاست. زموږ خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبرې کوي. په کابل کې یو ډله ښځې چې ځانونه د مبارزو ښځو د خود جوشه خود زشت غړي بولي وایي چې طالبانو یې پرون پنجشنبه د مظاهرې مخه نیولې ده. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله په آسیایي جام لوب کې سبا شنبه د متحده عرب اماراتو سره مسابقه کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د کورونا ضد 2 میلیون ډوزه واکسین کابل ته رسېدلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې یوې ښې هوکړې ته د رسېدو په هدف په ښه نیت او جدیت سره د ویانا خبرې تعقیبوي. دا خبرې د اټومي تړون د بیا احیا په اړه دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي که روسیا پر اوکراین یرغل وکړي دا اقدام به یې د لویدیځ د بندیزونو د سزا سره مخامخ سي. او د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په اسپانیا، فرانسې، بریتانیا او ایټالیا کې د زیاتو خلکو د اخته کېدو سبب شوی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري ته روشان مختوری. السلام علیکم. د ملګرو ملتو امنیت شورا له افغانستان سره د بشري مرستو د اسانتیا لپاره هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې واشنگتن وړاندې کړی و. د امنیت شورا 15 دایمي غړي او لسو غیر دایمي غړي د چهارشنبه پر ورځ په یو خوله دا ومنله چې له افغانانو سره د بشري مرستې وشي. په دې پریکړه لیک کې راغلي دي چې د پیسو د ورکړې اجازه ورکوي، همداراس له نورو مالي او اقتصادي سرچینو څخه د استفادې مخه نه نیسي. د مالونو د چمتو کولو په وخت د مرستو په خاطر د ضروري خدماتو د برابرولو او د داسې فعالیتونو حمایت کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا پریکړه وستایله او ازادي راډیو ته یې وویل.
موږ د ملګرو ملتونو له دې ګام نه ستاینه کوو او هرکلی کوو چې د افغانستان له خلکو سره کومک همکاري کوي او بشري مرستې دي که نورې مرستې هغه سر ته رسوي، دا د افغانستان د خلکو په ګټه دي او انشاءالله اسلامي مرد هم د جریان نه حمایت وکړي چې خلکو ته مخامخ مرستې ورسیږي او هغوی ځینې مستفید شي.
د ملګرو ملتو پریکړه لیک وایي چې د بشري مرستو پریښودل په افغانستان کې د بنیادي بشري اړتیاو ملاتړ کوي او دا له هغو بندیزونو څخه سرغړونه نه ده چې له طالبانو سره په مربوطو کسانو لګول شوي دي. ملګري ملتونه په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې د طالبانو د رژیم د کابینې یو شمېر غړي لا هم د ملګرو ملتو تور لست کې داخل دي. دا پریکړه لیک په داسې وخت کې تصویب شوی دی چې افغانستان د بشري بحران په درشل کې دی. د خوړو د نړیوال سازمان د تیر اونۍ د سروې له مخې 98% افغانان په افغانستان کې بشپړ خوراک نه کوي او په هرو لسو کورنیو کې 1 کورنۍ خواړه په پور اخلي چې له دې سره دوی نور هم د بېوزلۍ په لور درومي. د خوراکي او سون موادو او نورو بنیادي شیانو بیې هم زیات شوي دي چې ډېر خلک یې د اخیستو توان نه لري او د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت له کمېدو سره پر خلکو فشار نور هم زیات شوی دی. د ازادۍ په څپو کې دې پروګرام کې له افغانانو سره د نړیوالو د مرستو مسله څېړو. په خپرونه کې مو میلمانه دي ډاکټر رمضان بشر دوست د بشري حقوقو فعال او د ډنګي شوی ولسی جرګې غړی، سید خالد سادات د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی غړی، حاجی میرویس حاجی ساده چې خپل سوداګر دی او خلکو سره مرسته کوي. میلمنو ستاسو هرکلی کوم. سادات صاحب، د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کې ستاسو د تیر کار تجربه څه وایي چې مرسته باید په څه ډول تر بیوازلو افغانانو ورسی شي؟
استن بشری حقوقو د اصول او د پاریس تګن له صدرنې کانفرنس پر اساس د بشری حقوقو مرستې باید غیر سیاسي اوسي. یعنی کله چې د بشری حقوقو مسله موږ یادو، د بشری حقوقو د خصلت او د پر اساس باندې چې هغه باید غیر سیاسي او عادلانه وویشل شي. اوس وخت کې افغانستان ګورو چې د سیاسي ودانه کې چې د سیاست او د نړی سره د اړیکو پر اساس او د نړیوالو اړیکو پر اساس د افغانستان اوسنۍ حاکمیت د افغانستان اوسنۍ حاکم رژیم د یو اساسي خلاق قرار لري. نو بنان د نورو صدرینو وکال د پاریس ته اصول پر اساس باندې باید دلته د حکومت رژیم ته ونه کتل شي. په عین زمان کې د حاکم رژیم اوسنۍ وضعیت ته ونه کتل شي چې آیا نړۍ سره څومره کنیکټ دی، نړۍ سره څومره اړیکې لري، او آیا پر اسمه کې پیژنې کنه پیژنې، بلکې دلته د انسان د ژوند د ژغورن لپاره باید د مرستې په اړه په چټک ډول باندې وښن شي. زمينه مسایده کې چې درسته خبره ده، څنګه زغوی د طالبان د رژیم او د نړیوال ترمنځ به یو خلاوي امالدي خراب نه نظر کې نور څه باید نړیوال د خپل مسلک پر اساس او د بشري حقوقو د نړیوالې لامي پر اساس شاره ده د بشری مرستو عادلانه ویش پر اساس ثبت خپل مسلک ادا کړي.
مننه ساده صاحب. میرویس حاجی زاده د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو مشتدس پیغامونه ثبت کړي چې مرستو سوداګرو په لاس تر خلکو ورسی شي. په دې برخه کې د یو اوریدونکو ژغ در سره شریکوم.
زه حافظ مشهد کامل ده برنمن د ولایت بغنی د ولسوالۍ څخه خدمت اسلامي امارت او مشران ته دا پیغام دی چې دغه مرستې چې راځي دغه باید چې دغه ملي تجارانو او د دغو څخه ماسوا د نور خلکو ته ټول په تقسیم واسي کلوجي کډيري ماره به د امارت بیا د تخمت او د دغه څخه د فساد څخه خلاص وي. اوس ټول خلک پر امارت یا پر خلکو نیوکه کوي چې وای دا دی لاسوهنه بشتي یا خلکو ته په تقسیم نه رسیږي.
اجازه ته سب تاسو ته دا وړاندې سرنګ ښکاری.
دا د ورور خبره نه کی خبره ده، که خبره ده نن افغانستان په ډیر یو بد حالات دوهران اقتصادي کې لاس پنجه او هی ډیر خلک په مشکلات کې دي. ټول ته ټول دنیا ته به تر معلوم ده او دا به واقعیت وایي چې ستوند چې چا پیدا کړی، ستوند چې چا ایجاد کړی، هغه کوي چې به ته الله رحم پیدا کړي. مګر مشکل ده د دوه ورور خبره کوي شو چې مونږ څنګه خلک لرو، څنګه تاجران لرو. هغه تاجر چې مافیا او هغه په ځل د خدای نشته ټول ته به تر معلوم ده. هغه تاجر چې تاجر وو په هغه دوره کې په افغانستان کې او په نننی شرایط کې په افغانستان کې ده، هغه کوي چې په یو لار چې تاجر د خلکو د لارې نه خلکو ته کومکونه وشي. دا ډېر یو نیک خبره ده، ډېر یو نیک اقدام ده. په کوم تم کومک باندې نکېږي، یا احمد وکي یا محمود وکي، په دې لږ د څو ورځو لپاره د کومک سره، مګر آینده لپاره د کومک بنیادی نشته.
مننه حاجی زاده صاحب. تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. ساده صاحب، دغه مرستې چې نړیوالې کوي له افغانانو سره او ژمنې کړې دي، طبیعي خبره ده چې دا مرستې موقتی دي. څه فکر کوئ چې دا موقتی مرستې به تر کله له افغانانو سره؟